اشتراک کنین. خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه ورځ مو په خیر وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو موخه کلاس دی رادیو نوري په موخه د دې سات خبرونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنگ ورنکړي او په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري هم راسته وکړي. هغه دا خبره نن د مرحوم شپږشتمه د اقلیمي بدلون په ملي کانفرنس کې وکړه. ستانګزی زیاته کړه چې د پخوانی شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% ځنګلونه له منځه تللي وو او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپیریال تا سخت زیان رسولی دی. مخکله دی د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمنونکی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل دي. او چانن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان یې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان وژل شوي. د استوګنې کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګ د ټرافیکی پیښو لامل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د فاریا په کوهستان ولسوالۍ کې سړې هوا 2 کسان وژلي. په داسې حال کې چې د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې هم د درنو واورو ورېدل او سړه هوا د 3 نورو د مړینې سبب شوی ده. تر دې مخکې د مرحوم په میاشت کې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون یو راپور کې ویل شوی وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 2015 څخه ډیر خلک د وروستۍ سړې هوا له امله اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې دوی د نورو مرستندویو ادارو سره په ملګرتیا کار کوي څو اغیزمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیکسټ وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه د هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي ده. هغه د سې شنبه په ورځ په د امریکا د کانګرس دی وی غونډه پترس کې چې موخه یې د نوموړي د نومول کېدو تایید وو وویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پاوز اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. خو د جنوري په 24مه د امریکا ولسمشر جو بایډن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپل وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. وی ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پریکړه ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو دوه اونۍ وروسته د امریکایي سرتیرو وروستۍ ډله د 2020 کال د اګست په 1 له هیواده ووتله. له افغانستان څخه د دوی وتل د دوهې د تړون پر بنسټ بشپړ شو. دا تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د 2020 کال د فبروري په 9 د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هیواد 3 پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز نن رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنیزه الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه تهران ته له راستنېدو په لاره کې نسکوره شوې ده. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیزه الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ایران چې په وروستیو کلونو کې له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی د څو هوایي پیښو شاهد دی او د دې هیواد چارواکي د الوتکو د پرزو جوړولو ستونزو په اړه شکایت کوي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د 2023 کال په مې میاشت کې د چورلکه د غورځېدو په پیښه کې د دغه هیواد د څو نورو چارواکو سره یو ځای ووژل شو. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادي رادیو بند شوی خبريالان په دې هیواد کې دور بلولو په هڅه تورن کړی دي. په دې فلم کې د ازادي رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري ګوزنیچک وخودل وخودل شو. نوموړی د 2021 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور لاس ورځې په بند کې تیرې کړي، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست میاشتې انتخابات بې اعتباره بللي دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو د حکومت له لورې ځپونکو اقدامات وبلل. په دې خبرونه کې زه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې یو ځل بیا او چا راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت ناورین روان دی.
دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوی نه وي او همالته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو.
د دې تر څنګ یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو د جوړولو هرکلی کوي.
هر ځای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیدت و ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو خونو ته ګټور ثابتېدلی شي.
او کندهار کې بزګران او کروندګر وایي چې د ممپلی یا پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري.
پاسل کې دونه پارک ته د غنم من مثلا په سل افغانۍ دي، د پلی د په 2500 افغانۍ دي، نو د نورو کښتو باندې پلی زیات ګران دي. و خوړی ډیر اسانه ده. بس
وړاندې په خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خپرونه هم شته. راپورونه نور هم شته، را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو خبري ټولګه ته به هم خره اغلی پایل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2025 کال په اوږدو کې به افغانستان 15 میلیونه کسان له روغتیايي خدماتو بې برخې شي. او چا په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي دي د روغتیا په برخه کې د خدماتو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر او تاړتیا لري. دا بیا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت د ناورین پړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوې دي. د افغانستان د لا بیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وی لمخ کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري او په دې برخه کې له سخت ستونزو سره مخامخ دي. په همدې کله د اکرام الله اکرام راپور ته وکشي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان بیړنۍ روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. او چا د 2025 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 35% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. او چا ویلي چې په روان 2025 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړکم خراب دي. او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوی نه وي او همالته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو. څو چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور یې لا بهتر کړي.
د کابل د دیسبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پخې په یو پیخه کې پرې شوي وایي د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسنه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. او دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږ ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنورۍ میاشتې په 13مه ویلي و چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامداره محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیات کړي دي. خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبان حکومت افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د دې هیواد لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستانی سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه بیا وایي چې په داسې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې یو حساس حالت کې دي. د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای باید دوی نورو مسایلو ته ډیره پاملرنه وکړي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته وښی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد مشانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پرمختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوی، خو زیاته شوی چې لنډ دی فعال شوی، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل:
هر ځای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیدو ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، د دواړو خونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټول تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې سوداګر روح الله هم مرته غوښتنه لري.
دا اوکړې شنو دی کې به ان شاء الله چې دا سوداګرو او دا نزيات د عوامو ډیر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاوي کې، نو دا هډره بهتره خبره ده. موږ وایو چې دا جوړ کی.
خود افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې ډرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسیدلې دي، نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي. په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغه ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کم کړی ده، دغه باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندې وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت یې افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د غړي خان جان الکوزي د تازه معلوماتو له مخې د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې به نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پر لګولي دي. د دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دي سي او لومړی دی خپل پیسو مالیات پرې کړی. د دسې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلاً له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل پراپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونا که ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن.
زما حساب خالی وو او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا یې هم د سوداګرۍ په حال کې وو، پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته ویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وضع کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند یې په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنې د جنوري په 14مه د 1,000,000 ایراني تومانو بیه 860 افغانیو سره برابره ده او دغه راز د 1,000,000,000 تومانو بیه بیا 860,000 افغانیو سره برابره ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولته او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان له سفارته د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم ازادي راډیو ته خرغلس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاجا کالاس وایي چې اروپا باید د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو فشار زیات کړي. هغې له خپلو شریکانو غوښتنه وکړه چې روسیه دې د سولې خبرو ته راماته کړي. نور جزئیات له هوسۍ احمدزی اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسي مشره کاجا کلاس وایي چې کیف او شریکان باید پر روسیه فشار راوړي. سو د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو اترو کې د اوکراین دریز خکړي. کلاس چې د جنوري په 14 د ازادي اروپا ازادي رادیو او سو اروپای ورسپانو سره خبرې کولې ویل چې پر مسکو باندې د اقتصادي فشارونو زیاتول او په نړیواله کچه منځوي کول یوازینی لارې دي چې روسیه د برلاسي څخه منع کوي. کلاس زیاته کړه موږ باید خپلې وړتیاوې کمې ونه ګڼو او د روسانو په اړه ډیر اټکل ونه کړو. روسیه ځینې وختونه دا سیخ کاری چې لارزونو ډاک زواک د چې ماتیدل نه شي تاریخ ته نه د مونږ د پوزي اقتصادي ورته ول پلوه پیوړی یو. هغه خپل د ورته ته پیښری ول چې روسي سوت له 40% زیات کړي، غاز پر مخبل 30% مامورین کم کړي او شمالي کوریا څخه پوزیان ورغښت دي چې د دوی په ګټه جګړه وکړي. خای روسیا د مهداسي غني چې د اوکران په جګړه کې وخت دوی په خوا کې دی، خو کلاس ویل هغه باور لري چې دا ناسم فکر دی او د کی فلویدیز متحدین باید اقتصادي فشارونه نور هم زیات کړي. هغه وویل مونږ ګورو چې د دوی د نقدو پیسو زیرمې په بشپړه توګه ختم شوې دي. دوی د تیلو او ګازو له خرڅلو څخه د پخوا په پرتله ډیر کم عاید لري. د اروپای ټولنې و چارواکي ازادي رډیو ته ویلي چې اروپای ټولنه به پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي، ځکه چې دوی هڅه کوي د فبروري په 14 د جګړې د کلیزې سره سم د بندیزونو د 14 بستې په اړه پریکړه وکړي. د چارواکي ویل چې دا به د بندیزونو لپاره د نویو ساحو د موندلو له ستونزو سره سره یو مهمه بسته وي. د اروپای حکومتونو د مقاومت سربیره چې له روسیې سره خواخوږي لري، د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر ډاډ اڅرګن کړ چې دا ټولنه به کولای شي اوکراین ته د وسلو او نورو مرستو د لیږلو لپاره په خپلو پالیسیو کې یووالی وساتي. کلاس ته منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی وینا هم تبصره وکړه چې هغه به وکولای شي جګړه ژر پای ته ورسوي او ویل چې نړۍ د ټرمپ پلان ته انتظار باسي. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 نیټه لوړ وکړي. کلاس ویل چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړل شي، له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او پر ملکی وګړو ملکی زیربناو بمباري ودروي، نو جګړه په خپل وخت پای ته رسیدلی شي. خو هغه د اروپای ټولنې دا دریس بیا تکرار کړ چې د اوکراین په اړه باید د اوکراین له رضایت پرته هیڅ پریکړه ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو ځل بیا هم خراغلاست ورزو د افغانستان نړیوال نورو راپورونو ته. کندهار کې کروندګر وایي چې مونپلی یا پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري، ځکه چې بیې لوړې دي او کمه خواري غواړي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې کښت پراختیا لپاره مرسته ورسره وکړي. د کندهار کرنې ریاست په وینا سږ کال په دې ولایت کې پر 60 هکتار ځمکه د پلیو کښت شوی، خو د وچکالۍ له امله حاصلات یې کم شوي دي. نور حال لسیمینه او رود صدیق رشتینی په دې راپور کې.
دا تازه تر لاسه سوي ممپلی یا پلی په یو نسبتا پراخ میدان کې د وچولو لپاره هواریږي.
دا غړي برو معنا د ار سي په دې مخه دی غټه کوي، نو دا وچکلي وسره نه یې د ارتونه غټه سره نه کوي. نو کومه تر هغه دی دا بول دی ګراند
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دیراز او مندسي مو یو کروندګر محمد چې پر خپل 15 جری بزمکه پلی کړلی وای، سشکاله د وچکالی لامل د تیر کال په پرتلا د پلوی حاصل کم سوی دی.
تنزل استیر بنځکوه مرپلی په کړی پروش کاله ماته 9 خواره وکړه، سشکاله ماته 15 خواره وکړه. دا د وچکالی په خاطر باندې مر شهیدونی په کمپیوټر روان دی او مر خواري پکښه ده، مر استری کړی مر ته دونه حاصل نه دی پاته سوی خواري ما بس کړی ده. نو اوس مر دا خایش لرو د حکومت سره چې مر سره کومکونه مر سره دا و چې مر ته تو هم سم تو هم برابر کې دو بو په بار کې مر سره کومکونه و کې شش کال وچکلی و بو باندې مر بس نه رسیدي او بس سره کم وی سره کښتی وی.
د پلوی کش په شګلنه او چ زمکو کې ښه حاصل ورکوي او د کندهار د ډیری ولسوالۍ زمکه او اقلیم ورته مناسب دی. د چارګل او نیک محمد په نومونو کروندګر وایي پلی د نور غلو دانو په پرتلا ښه بازار لري. د دوی په خبره پلی نه یوازې د کرنې لپاره کم خواري غواړي، بلکې د ښه حاصل او لوړ نرخ لامل کروندګرو ته زیاتې پیسې برابروي.
پلی خو نو څه کښته خو د سل ډیر دی نه خواري هم لنډه ده، دا نړۍ ګوري د دی بس بیا د غونه نه دغه کله پلی شي په پیسې ما سل ډیر دی پیسې ډیر جوړي باندې او اندر د ماشو درج ورو ډیر دی څه پیسې جوړي. جو خدا د وبوشه دا د 400 وی لای بس دا ډیره په خوشاله و مې ډیر کینو چې د وبو زور په پیسې نه
پاسل کې دونه پارک ته د غنمن مثلا په سل غونې دي د پلي د په 2500 غونې دي
نو در نور کشتو باندې پلی زیات ګران دي و خواري ډیر اسانه ده بس ما چې وکړل سی بیا دونه مشکل نه لري ډیر اسانه خواري
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې سش کال پر شپېته هکتار ځمکه د ممپلوی کښتونه سبي چې 210 ټنه حاصل به وکړي او د وچکالۍ لامل سژنی حاصلات کم دي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د میوه او سبزیجاتو د پراختیا څانګې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي په کندهار کې د پلوی کښت د پراختیا په حال کې دی.
ممپلوی کښت د کندهار ولایت په ځینو ساحو کې کرل کیږي چې تقریبا 60 هکتار سږ کال کرل شوی وو او کلنی حاصلات 210 ټنه ته رسیږي. زیاتره د ممپلی کښت په ارغنداب ولسوالۍ کې ډنډ کې ژیړی پنجوی دغه مرکزی ساحو کې ډیر کرل کیږي. د تیر کال په نسبت حاصل لږ و ځکه موږ چې دوه درې ساحو ته لاړو هغوی وویل د وچکالۍ له امله حاصل لږ دی.
د یادولو وړ ده چې د کندهار په بازارونو کې د پلوی یو منبع 250 افغانۍ ده چې د نورو غلودانو په پرتلا څو چندل وړ ده.
قدرمن اوریدونکو تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه اورئ. دغه راپورونه ورته نور راپورونه تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼې ازادي ډاٹ کام کې هم ولولئ او هلته ورشي نور خبرونه هم شته دي. او تاسو کولی شئ زموږ د واتس اپ پر شمیره خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ. موږ به خپل خبرونه په لړ کې نشر کوو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0420230011.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې پر یو 0200 بیوزله کورنیو د نړیوال بنسټ په مالی همکاري د خوراکي توګو بستي ویشل شوې دي. د مرستې په یادو بستو کې هرې کورنۍ لپاره د $100 معادل اوړه، غوړي، لوبیا، بوره او نور خوراکي توکي شامل دي. بل لوري ته د مرستې ترلاسه کوونکي بیا وایي بیکار او بیوزله دي او کلګې مرستې هم ورسره کیږي، دوی ته ډیر ځای نیسي. په همدې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته وښی.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د وینا دولتي مؤسسې خوا د مدني ټولنې د عمل نړیوال شبکې په مالی ملاتړ په نږدې 200 بیوزله کسانو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. یادم راسته چې د کرنې او مالداری ریاست په همغږي وویشل شوه. د پکتیا مرکز ګردیز د 15 ناحیو یاد شمیر بیوزله کسان پکې په پام کې نیول شوی ول. د پکتیا د کرنې ریاست استازي عزیز الله کریمی مشال رادیو ته ویل
یو له 130 کسانو ته غذایی مواد ته ځکیږي چې هر پکیج تقریبا د $100 په ارزښت قیمت لري، چې ادا الحمدلله د پکتیا په ساته خصوصا بیا د مرکز ګردیز په ځینو ناحیو کې ویشل کیږي. دا ډیره غټه لاسنیوی ده د مظلومو خلکو لپاره، د غریبو خلکو لپاره، د بیچاره خلکو لپاره.
د یاد برنامې پلي کوونکي مؤسسې مسؤلین وایي دوی بېوزله کسانو ته د خوراکي توکو له توزیع سربیره د ښځو لپاره د حرفوي زده کړو، همدارنګه بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې هم مرستې کړي دي. د دې برنامه مشر شبیر احمد یوسف ویل
د خیاطۍ، د کنجاړې ویش، د خوراکي توکو ویش، د خیاطۍ پروګرامونه او د دې ترڅنګ د اصلاحي تخمونو ویش هم موږ د پکتیا په مرکز ګردیز پنځه ناحیو کې موږ دروبته.
بلوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي د برنامه تخ وخت یا وای د بیکاره یو نور ستونزې له کبله د دوی ژوند په مشکلو تیریږي. یو تن مرسته اخیستونکی تواب خان وای په دې حالاتو کې لږ مرسته هم دوی ته ډیر ځای نیسي.
موږ چې څنګه ډیر خوشاله یو، ډیر دواوی کوو، ځکه یو څاک ډیر سخت کال دا کارونه نشته، پیسې نشته، مشکلات زیات دي، یخ زیاته کنه، نو دا مرست مکت ډیر ښه تمام سو خلای دی دوی نه خراب وي خلک ډیر جوبل دی ښه دا یو مس مکت دومره غلیمت لګد وکاله
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي دوی حتی خپل کورونه نه لري او په یو بل ځای کې همسایه اوسیږي چې هغه د کرایې پیدا کول هم ورته ډېر په ګرانه تمامیږي د پکتیا یو بل اوسیدونکي عبدالکریم وویل
ولا ډېر سره بې وزنه یو ځکه چې کلي کور کې کار هم نشته روزګار هم نشته او په خپلو کورو کې هم نه اوسیږو پردیو کورو کې اوسیږو نو ځکه چې موږ ځکه لږ احتیاجات ورته لرو
په پکتیا کې داسې مهال د یو نړیوال بنسټ لخوا په یو شمېر د خلکو پر روان ژمی کې د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې په دې هیواد کې د خلکو د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه ده بې وزله او هغه کسان چې کار او بوختیا نه لري په دوامداره توګه له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستو او کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي
قدر من اوریدونکو د خبرونه دوه منیمای کې د زهرو کاروانو نیز خبرونه نشر ته چمتو ده خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونه ده د طالبانو د بهرنی او چار وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانگزی په نړۍ غو کړچې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنگ ورنکړي او په دې برخه کې افغانستان سره د همکاري او مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغګي دفتر اوچا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه لس کسان وژلي دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیګست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکي ناکامي وه په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لویدو له امله د دې هېواد درې پولیس وژل شوي دي د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز ویلي چې هغه روزنیزه الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر الوتنه یې کړې وه تهران ته د راستنېدو په لاره کې نسکوره شوه او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پروند هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ رادیو بندشي خبريالان په دې هیواد کې د وور بلولو په هڅه تورن کړی وو
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواړی چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت ته نشټوالي لامل شکایت کوي
په دې لپاره چې کوکنار منه شي باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي مثلا اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي
په یو بل راپور کې مو د بشیر په نوم د یو معتاد ژوند ته کتنه کړې ده
یه گیفده یده سال هم بود که از اینجا رفت
وله ستلس کلن وم چه ده کار لپاره ایران تولادم سمو ده حل تا وم بیر تا کور ترستون شما و کشده می وکره
دست پا متعدینو که تر وقت مخ که ده زلخت یا بوده توب لعملو نسیدی او کم دون نشهی مواد معتاد زر بوده کوی و دی علم ده متعدینو ده درملنی لمتخصیص داکتر ارشاد منصور سر مرکه کرده
پا مجموع که ده عمر اغا اوسط تر یو نرمال انسان انزلس تر شلو کلونو کم وی
ده بشیر کنم یو معتاد وای چی ده نشهی پا پری خودولو خوخیم خود تیر زوند پا علا افسوس کو
سوار لسکالانو الکولم چاکت لسکالی پاره اته لاسکاله نام نور شاګردانو سره هم داس په مهلي باندې وانتاره کول
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
و سره یې ول تاسو ور خدای په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې وایم
خپل پوری غوښت
نو تاسو ورته وایې
بس نورې څه کوي خزي په لوی لاس میزان په بلاخته
اوس پرونه په ورا پور پیل کو د دایکنډي ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت کڅه هم دوی د کوکنارو لکخت څخه منع کړی دي خو له دوی سره د لازمو اقتصادي پروګرامونو او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې بزګران په دې ولایت کې په وروستیو دریو کالو کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو علت بېوزلي بولي او د مرستو غوښتنه کوي خو له بلې خوا بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې سخ کال یې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او په راتلونکي کې به هم د دې کښت مخه ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندی د افغانستان له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې د جمهوري نظام په وروستیو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی و، خو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، بزګرو د دې ولایت په ځینو برخو کې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړه. بزګران په دې ولایت کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو اصلي علت اقتصادي ستونزې او هغو زراعتي بوټو کموالی بولي چې دومره ګټه نه لري. د دایکنډي ولایت پاتوی ولسوالۍ بزګر شاهین شاه وایي د دوه کالو راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت بند کړی، دوی د خپلو ځمکو په ځینو برخو کې غنم کرلی دي، خو د طالبان حکومت دې ته حاضر نه دی چې دا غنم په مناسبه بیه رانیسي او یا یې بازار ته ورسوي.
هیڅوک نه غواړي چې کوکنار وکړي، خو کله چې خلک بې وزله وي د غنمو کښت ګټه نه ورته کوي او دولت دا غنم له بزګرو څخه نه رانیسي. په دې صورت کې بزګران مجبور دي چې کوکنار وکړي، ځکه چې ډیر عاید لري، خو که کوکنار ګټه ونه لري خلک یې نه کوي.
د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ یو بل بزګر حسین علي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه د اصلاح شویو تخمونو او اقتصادي مرستو په برخه کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندو ادارو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې د زراعت وجې ته پام وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
د دې لپاره چې کوکنار منع شي، باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
د ملګرو ملتونو او دا ډول السیس په نوم برتانوي موسسې د معلوماتو پر بنسټ په روان شمسي کال کې په دایکنډي ولایت کې ښه ډېر کوکنار کرل سوي و، خو د طالبانو حکومت یوازې دومره وکولای سوی چې د دې ولایت مرکزي سیمو په څو کلیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي. د دایکنډي ولایت امنیه قمنداني ویان عبدالعلي جاوید ادعا کوي چې سږ کال د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې بریالي و او د راتلونکي فصل لپاره هم هڅه کوي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د څو عملیاتو په نتیجه کې په دایکنډي ولایت کې شپږ پنځوس نیم جریب ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو د اوو اتیا قضیو په تړاو هم درې اتیا تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته یې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په راتلونکي فصل کې هر ډول چې کیږي د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ملګري ملتونه او څارونکي بنسټونه وایي چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د زور د لارې د کوکنارو د کښت منع کول به عملي او ښه پایله ونه لري. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې په خپل یو راپور کې ویلي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بزګرو اړتیاوې پوره کړي او دا وضعیت به د دې سبب سي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پریکړه له ستونزو سره مخ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مې ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روږدي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت اوسیدونکو عبد البصیر درویش کاله مخکې د کار او خپل واده د لګښت برابرولو لپاره ایران ته تللی و چې هلته معتاد شو، خو اوس یې خپله کوژدنه او اولادونه له لاسه وتلي او تس لاس خپل کلي ته راستون سوی دی. عبد البصیر وایي د ده اعتیاد د دې سبب شو چې په دې درویشتو کالو کې د واده لګښت پوره نه کړ او له نشه یي موادو سره دومره تړلی او بې وسه سوی و چې د کورنۍ د څو ځله ټینګار سره سره کور ته ستون نه شو او د خپل مور او پلار تر مرګ پورې هغوی ونه لیدل. زموږ همکار د عبدالبصیر ژوند ته کتنه کړې ده چې په ګډه سره اورو.
20 سال کې مې دروز به یو عمل گرفتار شیدم.
عبدالبصیر د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له څلور زره بستریز مرکز څخه تر یو کال تیرولو وروسته رخصتي دوته ځان چمتو کوي. هغه معتادین چې له ده سره یو ځای بستري شي وو څو میاشتې مخکې د نشهیي موادو تر پرېښودلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو څرنګه چې عبدالبصیر د اوسېدو ځای نه لري په همدې مرکز کې اوسېږي. عبدالبصیر وایي درویشت کاله مخکې نامزاد شو او د واده د لګښت پوره کولو لپاره ایران ته ولاړ، خو خبر نه و چې دا سفر به له ټولو خپلوانو څخه جلا کړي.
ولس کلن وم چې د کار لپاره ایران ته ولاړم. سمو د هلته وم بیرته کور ته راستون شوم او کوژده مې وکړه. یو کال دلته وم، زړه مې صبر نه شو. له ځان سره مې وویل که ایران ته ولاړ شم ښه به وي، خو ایران ته له تلو سره هلته پسې پاتې شوم. له کور څخه یې لیک راواستوه چې نامزاده دې پیغله شوې ده، راشه واده وکړه. څرنګه چې زه معتاد شوی وم ما ویل نن به ولاړ شم، سبا به ولاړ شم، بل سبا به ولاړ شم، خو احتیاط دا فرصت نه راکوه چې کور ته ولاړ شم. نتیجه دا شوه چې میرمن مې له لاسه ووته.
عبدالبصیر د خپل پلار او مور یوازینی زوی و. کله چې دی په ایران کې معتاد او هلته اوسېده، په دې جریان کې خویندو ودونه وکړل او مور او پلار یې مړه شول. هغه کسان چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره ساتل کیږي، تر هغو پورې په دې مرکز کې وي چې د کورنۍ غړي راشي او د دې مرکز چارواکو ته تر ضمانت ورکولو وروسته خپل د کورنۍ غړي له ځان سره بوزي. عبدالبصیر یو کال وروسته دا فرصت ومن چې له دې مرکز څخه رخصت شي.
یو کال کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږم. په کمپ کې مې زموږ له خپلوانو څخه یو خپل ولید چې مخکې مې په ایران کې لیدلی و. ما ورته وویل چې له دې ځای څخه تر رخصت کېدو وروسته زما خوریانو ته ووایه چې ستاسې ماما په څلور زره بستریز کمپ کې دی. هغه و چې خوریانو مې زما لټون پیل کړ، دلته راغلل او زه یې پیدا کړم.
د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې څلور زره بستریز مرکز دوه کاله مخکې جوړ شو چې اوس تر شپږ زره ډیر معتادین پکې ساتل کیږي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحانی وایي په دې مرکز کې د عبدالبصیر په ډول ډیر نور معتادین هم شته چې د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي. له همدې عمله دوی لازمه بولي چې دغه ډول معتادین هم دلته وساتي.
د پیښې ډېرې سوي دي چې د نورو ولایتو شپاڼس کاله کسان هم ورکول، اتلس کلو کسان هم ول، خو ډېر ودا خو ډېر دي. دا اکثر زموږ سره دلته د څلور دېرش ولایتو کسان شته، نو خامخا شته پکې.
هرات، فراه او نیمروز هغه درې ولایتونه دي چې له ایران سره ګډه پوله لري. کله چې ایران زرګونه افغان معتادین افغانستان ته راشړي په دې ولایتونو کې راغونډیږي. د دې درې ولایتونو امنیتي چارواکي وایي ایران پولیسو له ایران څخه افغانستان ته د راشړل شوي معتادینو په ډله کې ایرانی معتادین هم راشړلي او ایرانی چارواکي دا معتادین بیرته نه مني.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څو نونس یویس او پنځویس مترو او د ماښام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په دوولس سوه شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډیو تر څنګ جسمي یا فزیکي بدلون هم راولي چې په نتیجه کې د داسې کسانو ویښتان زر سپینېږي، غاښونه یې تویېږي، پوستکی یې ګونځي کوي، جسمي او رواني توان له لاسه ورکوي او په دې ډول معتاد تر وخت مخکې بوډا کیږي. دا چې په معتادینو کې تر وخت مخکې د زړښت یا بوډاتوب لاملونه څه دي، کوم ډول نشه یي مواد معتاد زر بوډا کوي او روغ شوي معتادین باید څه وکړي تر څو زر زاړه نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په انسانانو کې د زړښت پروسه تشریح کوي.
یو نورمال انسان د ژوند په مختلف مراحل لري او د عمر د تیرېدلو پروسه طبیعي وي. د عمر د کلونو مطابق زړیږي، ولې یو کس که په مخدره موادو معتاد وي، مخصوصا که چیرته له ډېره ځوانۍ دغه احتیاط شروع سوی وي، او که چیرته په ډېره اندازه مخدره مواد او خطرناکه مخدره مواد مصرف شوي وي، په دوی کې د عمر طبیعي سیر یا د ځوانۍ د زړښت دغه پروسې ګړندۍ کیږي او دوی تر وخت مخکې له زړښت سره او تر وخت مخکې له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. او ویل کیږي چې په مجموع کې د دوی د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه پنځلس تر شلو کلونو کم وي. د دې ټولو علتونه مختلف دي، ولی په مجموع کې دغه مخدره مواد نه تنها دا چې په دماغ کې دائمي تغیرات رامنځته کوي، د عصبي رشتو د التهاب یا د مرضي تغیراتو باعث کیږي، د دماغ په ضعیف مختل کیږي، او د احتیاط په نتیجه کې د انسان رفتار او د انسان د ژوند ډول داسې یو حالت سره مخ کیږي چې د خپل مرض او د خپل صحت تشخیص نشي کولای، او په دې اساس په دوی کې مرضونه تر وخت مخکې پر مخ ځي او د مرګ او یا هم د جدي ناروغیو باعث کیږي.
ډیری معتادین سي موږ ورسره خبرې کړي تر خپل وخت مخکې زړه سوي دي. نشه ولې د بوډاتوب لامل ګرځي؟
که څوک د کلونو لپاره مخدره مواد استعمالوي، طبعا هغوی خپل عمومي صحت ته توجه نشي کولای. دوی کافي غذا، مناسبه او متوازنه غذا نه اخلي، مایعات او خواړه نورمال نه وي، او له دې سره که چیرته دوی له ځینو داسې ناروغیو سره مخامخ کیږي چې هغه تداوي ته ضرورت لري، دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي، او په دې اساس دوی تر وخت مخکې زړښت سره مخامخ کیږي، او د دې ترڅنګ د هغوی د پوستکي، د غاښونو، د ویښتانو او د تغذیه خراب وضعیت د دې باعث کیږي چې دوی ظاهرا تر خپل عمر ډیر زاړه ښکاره شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر یو معتاد تر وخت مخکې بوډا کوي؟
مخدره مواد په مجموع کې بیا هم په دې پورې ارتباط لري چې یو کس د څومره وخت لپاره له دې موادو استفاده کوي، کومه اندازه او له کومو لارو مخدره مواد استعمالوي. د بیلګې په توګه که یو څوک چارس یا هیروین په دودی شکل سره استفاده کوي، دوی د دې ترڅنګ له سیګریټو سره هم دوی معتاد وي، نو د سیګریټو، د چرسو او د ټولو دودی مخدره موادو استفاده د سږو د التهاب یا د سږو د اوږدمهاله مرضونو باعث کی چې دغه د سګو مرزونه باعث دي کیږي چې څوک له قلبي ناروغیو سره هم مخ شي، د اکسیجن تبادله د انسان د وجود د حیاتي اعضاو د مهمو اعضاو د فعالیت سره له خطر سره مخامخ شي، او بالاخره د میکروبي ناروغیو یا هم د نورو دوامداره تنفسي ناروغیو له کبله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي، او یا هم تر وخت مخکې له معلولیت سره او له جدي ناروغیو سره مخ شي.
آیا د نشې موادو په لوړه پیمانه استعمال او که اوږده موده کارول یې معتادین بوډاګان کوي؟
په دې کې دواړه عوامل مهم دي. که چیرته څوک په ډیره اندازه مخدره مواد استعمالوي، په منظم شکل استعمالوي، د دوی د ژوند او د دوی د زړښت او د ځواني دغه طبیعي پروسه به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، او د دې ترڅنګ که څوک له خطرناکو لارو مخدره مواد استعمالوي، د بیلګې په توګه که څوک د پیچکارۍ په واسطه له زرقي لارې مخدرات استعمالوي، په دوی کې د مختلفو انتاني ناروغیو خطر لوړ وي، کېدای شي دوی په ایچ آی وی، په تور زیړی یا د زیړی په ځینې نورو ډولونو یا په نورو میکروبي ناروغیو اخته شي، چې دا د کلونو په تیریدو د انسان سیستمونه، د انسان صحت ورسره خرابوي. نو د دې ترڅنګ که څوک د احتیاط په دوران کې تداوي ترلاسه کوي، مخدره مواد کم استعمالوي، په دوی کې به د دوی د عمومي روغتیا یا د دوی د ژوند طبیعي مراحل له ډېرو ستونزو سره نه مخامخېږي.
بوډاتوب هم بیلابیلې نښې لري، لکه د ویښتانو سپینېدل، د مخ ګونځي، د غاښونو وتل، د لاسونو او سر رېږدېدل، او یا فزیکي توان له لاسه ورکول. نشه یي مواد په معتادینو کې کومې نښې زر او ډېرې را پیدا کوي؟
معتادین په مجموع کې په تدریج سره خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. مثلا په اوله کې دی تر ټولو مهمه د غاښونو حفظ الصحه ده، د غاښونو پاک ساتل دي، او بعضی د مخدره موادو خاصیتونه دا دي چې دوی زهري یا تیزابي خصوصیتونه لري چې غاښونه له منځه وړي، چې دا خپله د دې یوه نښه ده چې یو کس تر خپل عمر ډیر زوړ ښکاره شي. ویښتانو ته پاملرنه نه کیږي، د مخ او د پوستکي صحت ته پاملرنه نه کیږي، او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد د دې باعث کیږي چې له امله یو کس وزن له لاسه ورکړي، فزیکي توان له لاسه ورکړي، منظم ورزش ونه کړي، او متوازن غذا او فعال ژوند ونه لري، چې دا ټول په خپل وار سره د دوی د عمر او د دوی د ژوند د طبیعي سیر یا د دوی د طبیعي زړېدو پر ځای دوی تر وخت مخکې زړوي، او تر وخت مخکې صحي مشکلات ورته پیدا کوي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د نشې موادو له استعمال سره سره دی بیا هم یو معتاد زر بوډا نشي؟
که یو کس مخدره مواد اعتیاد ولري او دوی نشي کولای چې دفعتن هرڅ پریږدي له مخدره موادو پرهیز وکړي، دوی کېدای شي په تدریجي شکل سره د مخدره موادو د استعمال خطرونه کم کړي. مثلا په اوله کې کولای شي چې له داسې لارو استفاده وکړي چې د ناروغیو خطر ورسره کم وي، مثلا له زرقي لارې د مخدره موادو له استعمال ډډه وکړي، او یا د سیګریټو یا د دودی طریقې استفاده محدوده کړي، او ورپسې دي په دوهم قدم کې د مخدره موادو مطلق ترک ته لاره هوار کړي. په دې ترتیب سره به دوی وکولی شي چې خپل صحت ته متوجه شي، خپل روغتیا ورسره وپیژني، او که چیرته څه ناروغي لري، چیرته څه ضروریات وي چې دوی درمل وخوري، ډاکټر او تداوي ترلاسه کړي. دوی به په دې طریقه وکولی شي چې له داسې ناروغیو وساتل شي چې هغه د دوی د عمر او د دوی د ژوند لپاره یو تهدید وي.
روغو سوی معتادینو ته متوسیت څه ده ترڅو تر وخت مخکې د بوډاتوب ستونزه بیرته لیري او هغه پخوانی ځواني ته وروګرځي؟
په مجموع کې هغه کسان چې مخدره مواد پریږدي او نورمال ژوند ته مخه کوي، د دوی په مغزو کې هغه مرضي تغیرات چې راغلي دي هغه په تدریج سره بیرته طبیعي حالت ته راګرځي، او په خاص شکل سره که چیرته دوی یو سالم ژوند غوره کړي، کار او مصروفیت ولري، ورزش وکړي او خپل عمومي صحت ته توجه وکړي، نو بېله شکه چې دوی به بیرته خپل نورمال یا طبیعي ژوند ته راوګرځي، او دوی به له هغه تاثیراتو بیرته وژغورل شي چې د مخدره موادو د اعتیاد او د دوامداره استفادې له کبله یې په وجود کې رامنځته شوي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وړ دی، د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر چې په ایران کې معتاد شوی وایي چې له 300 کالو راهیسې نشه کوي. بشیر چې لومړی نشه یې له شرابو څخه پیل کړی او بیا تر هیروینو پورې ورسېد، زیاتوي چې د موټرو تکړه کوپی کش وو، د ورځې به یې 15-16 زره افغانۍ ګټلې، خو ټول پیسې پر نشو ورڅخه تللې او اوس په جیب کې یو افغانۍ هم نه لري. دا چې بشیر ولی او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه په ایران کې اوسېدلم، له بچیانو سره مې همدلته ایران کې زمینه د مکتب نه وه، لسمه پورې مې ویل کوپی کشۍ ته لاړ شاګردۍ ته. ما 3 کاله شاګردۍ کړې، نورمټ 1 کال استادي کړې، راوس وخت کې تقریبا د ورځې 3-4 میلیونه پیدا کول، جوړېږي 15-16 زره افغانۍ جوړېږي. نه لنډېوالانو سره کېناستلو، هر هغې وخت کې واړه وو، هغې وخت کې ما 14 کلن او 15 کلن واس شوخ وو. 14 کلن الکول هم چکو ته 10 کلۍ پورې، 10 کلۍ نه هم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې بانتاریا کول. بیا ایران کې دا زمینه ډېره یې د وهلو، هلته هر کور کې پیدا کېږي. بس د آخر وخت کې تقریبا 6 میاشتې پاډر وول، نور راغلی افغانستان ته. د آخر وخت کې د ورځې 1,000,000 $2 هم راګولې، تقریبا 1,500 افغانۍ راځي. 14 کاله پوره کېږي، 200-300 میلیونه به هم لګول. مواد مخدر باندې چې را واوړي، نور له هر څه شنه وځي، له کاره یو قسم نه ایستلي وو. بس نیمه ورځ به هم کار کوه، نیمه ورځ به هم نشه کول، 2-3 شپې به کور ته نه راتلو، بس شراب اغلو، اعصاب باندې هم خراب. اول کوم چې وعده کړی و کورنۍ هم چې خبر شو، یو ماشوم نو بیا تقریبا 14-15 شپې نه راتله کور ته، خپل مور او پلار ته ښیرا کولې چې کشکی نو ما ورکړی و، نور بیا ګزاره یې کوله. نه رو داسې په سپک نظر درته ګوري، څوک چې عمل کوي هغه سره روغ انسان ګرځي. نو ټوله ورځ به همدې فکر کوو چې دا به څه رقم پرېږدو. بس هم شکر د راغلو افغانستان ته پرېم خود، او بس ژوند دې تباه کوي، لاړ شي نه وځي، یار ټول ژوند هم له لاسه ورکړه پکې.
درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي، خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمن یې په لیدو وارخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار جواب ورکوي چې پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته شوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ستار، السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی، څه شي کرې چې زما کوبه وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شي غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شي وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به میشي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسې.
تا خبره سم ده چې د تریاکو ګټه ډیره ده، خو تریاک ډیر اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیر اوبه مصرف نه غواړي.
د پیسو غم وکوه، زه در سره یم، زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نازړه دی کړم، خیر دی مشوره به پی وکم.
مشورې ته یې ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو، چای وڅخو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلیم، زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تریاک ارزانه دی، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تریاک له ګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریخ سه معلوم دی چې کله به ګرانیږي، زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوسې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریخ راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریخ لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کیگا، دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیگی.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پور خلاص کی.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړی ول داسې وارخطا یې، په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
چه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څورت ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کې، څنګه دې ځان په بلا اخته کړې؟
تریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تریاک راوړه چې د ستار خان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دی، خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستار خانه، خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل؟ په بلا دې اخته کړم، بلا.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خبر نہ پکا ون نہ دیوانه